آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درانو اوریدونکو سلام نن د دوشنبه ورځ د 1940 کال د قوس میاشتې دیر شمه د دسمبر 28 سره برابر ده. د دې د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غاک آشنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې لمړی په موخه د مهمو خبرونو سرټکو ته
په موټرسایکل سپور یو ځانمرګ برید کوونکی نن په بګرام کې د افغان او بارونو ځواکونو ګډه غزمه په نشه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د اسلامي دولت پر ضد ډله به بریالۍ سي او په سوریه کې د روسیې په یو برید کې 15 کسه وژل سوي دي.
درنو اوریدونکو لکه شی به وروسته درته بشپړ خبرونه هم اورم خو ورپسې به دا رپورټونه هم درته خبرو کو. د هلمند والي د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د افغانستان پاکستان ترمنځ د نیمه حکومتي باسونو په لړ کې نن د دواړو هیوادونو د پارلمان غړو د مدني ټولنو استازو او یو شمیر چارواکو ګډون کړی وو. او د افغانستان په کچه د پولیو 19 تازه پیخه په کونړ کې ثبت شوه. قدر من اوریدونکو رپورټونه درته ورساو او اوس په مو کې بشپړ خبرونه ته چې ځانو شباشنا او حسیب الکوزه درته وړاندې کوو.
په موټرسایکل سپور یو ځانمرګ برید کوونکی نن په بګرام کې د افغان او بارونی ځواکونو ګډه غزمه په نشه کړه او لښته لړه شپږ بهرني سرتیري وشل. په کابل کې د ناټو ځواکونو مطبوعاتي مسول د امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویلي چې په دې پیټه کې درې نور بهرني سرتیري ټپیان سوي هم دي خو د قربانیانو د هویت په اکله یې جزئیات ورنکړل. په کابل کې د ناټو مرکزي دفتر هم دا برید تایید کړی دی او ویلي دي چې د بګرام هوایي اډې ته نږدې د سوي برید په اړه پلټنې روانې دي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ویلي چې په دې برید کې چې د دوشنبه د ورځې له غرمې وروسته د بګرام هوایي ډګر ته نږدې وسو شپږ نور سرتیري ټپیان سوي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې په یو خپور سوي پیغام کې د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دي او ویلي دي چې په دې برید کې 19 امریکایي سرتیري وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. د بګرام هوایي اډه د کابل په 40 کیلومتري کې پرته ده چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو یو عمده مرکز ګڼل کېږي چې شاوخوا 1900 سرتیري پکې میشتي.
د هلمند والي د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ او زیاته کړه چې له یاد ولسوالۍ نه په دفاع کې د افغان ځواکونو له لوري د دولت ګڼ شمېر وسلوالو ته درانه مرګ ژوبله اوښته ده. نور جزئیات به په سیمه کې د خپل خبریال عزیز الله پوپل نه واخلو. پوپل صاحب ستړی مشي خبرونې ته تازه جزئیات د هلمند سنگین او ولسوالۍ په اړه څه دي؟
بله درنې همکاري تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته سلام او احترام. نن ماښام دا خبره واضح شوه نو شبه جانې چې د سنگین ولسوالۍ له تیرو نصوصو راهیسې چې پرون ورځ یې شدت پیدا کړی بیا د نن ورځې تر سهار پورې د سنگین ولسوالۍ حکومتي تاسیسات دا لاس پر لاس شوي دي. یوازې د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس لوېدلی دي. بیا وروسته حکومتي قواو بېرته حاکمیتو باندې پیدا کړي دي. تازه موضوع دا ده چې د هلمند امنیه قمندان وایي د سنگین ولسوالۍ ته تازه نفس او کمانډو قواوې رسېدلي دي چې دوی له ځان سره هوایي ملاتړ هم لري او د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد باندې د پراخ او وسیع عملیات شروع کړي دي. د سنگین ولسوالۍ تاسو معلومه ده چې د لشکرګاه په شمال یو سلو شل کیلومتري کې د کندهار د غواک ولسوالۍ او د روزګان د جراوت سره پرته ده او ډېر زیاته ممکنه ده چې آزاد خبریالان د سترګو لیدلې حال له سیمې څخه د لیدو پر بنیاد باندې انعکاس کړي.
بله پوپل صاحب
هغه منابع چې موږ ته معلومات راکوي هغوی وایي چې رښتیا هم اوس حکومتي قواوې د سنگین ولسوالۍ په حکومتي تاسیساتو کې حضور لري.
ښه یعنی دم در حال ولسوالۍ د چا په لاس کې ده چې حکومت هلته عملیات کوي؟ مخالفینو سره ده که حکومت سره ده؟
د ولسوالۍ حکومتي دفاتر دفترونه د ولسوالۍ دفتر او کمانډاني دفتر هم ځینو تر شاده د حکومتي قوه په لاس کې دي. اما مخکې ما واضح کړی چې یو ځل پر دې باندې د پرون رئیس د ولسوالۍ مخالفین هم حاکم شوي دي، خو بیا تر شدید جنګ وروسته د حکومتي قوه دې تر شاته نه وتلې دي. مونږ ته د سنګین ولسوالۍ په بازار او چراطرافو کې لا هم د حکومتي قوه او مخالفین ترمنځ د نه نسته لا هم جریان لري.
مننه. نور تفصیل به په راپور کې وروسته ما وروي او د تازه جزئیات لپاره به بیا هم د خپل امکار نه تازه معلومات ترلاسه کوم. ودان
د سیمیونړي خبرونه تی د مورکو د ژغورنې عمل او د ساري وډل وایي چې د سوریه شمال ودیز لوري ته د ایتلی په شار کې د روسیې په هوایي برید کې د یکشنبه په ورځ چې کړی دی لشتر لږ 15 د شکاسو وجل سوی دی. دا شار د سوریه د حکومت د مخالفینو په لاس کې دی. په دې اړه به نور جزئیات د اشوق الله رحیم زوی په ریپورت کې وورو.
په سوری کې مشت بشری حقوقو د څار ډله وای چې په وجل شو کسانو کې اکثره د بشر الاسد مخالفین دي چې هغه ته د وفادار قواو پر ضد جنگي. د ژغورنې کارکونکو وای چې شپک هوایی بریدونه په یو مارکیټ کې چې ګڼګونه پکې زیاته و تر سره شوی او پکې څو حکومتي ودانۍ او د خلکو د استوګنې سیمې پنهکه شوې دي. د ادلیب یو اوسیدونکي داسې وویل:
که دا توریزم وی نو موږ ټول توریستان یو. موږ اسلامي توریزم ته شرغ لاست وایو. خدای ستاسو تر بشر الاسد ستر دی، خدای تر ملګرو ملتونو ستر دی، خدای د جنیوا تر کنوینسیون ستر دی، خدای د ریاض تر مذاکراتو ستر دی، او خدای تر ټولو ظالمانو ستر دی.
په دې برید کې 150 نه زیات خلک ټپیان شوي هم دي. د ټپیانو د ډلې ځینې ترکیې ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. مسکو د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د هیواد په وینا په سوری کې د ترګرو سازمانونو پر ضد هوایی بمباری پیل کړی. خو لویدي سیوادونه په سوری کې د حکومت مخالفین وایي چې د روسیې هوایی بمباری یوازې هغه ډله په نښه کوي چې د بشار الاسد خلاف دي. په دې بمباریو کې د اسلامي دولت ډله نه په نښه کیږي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته ادامه ورکو. په تونس کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت پرون امریکایانو ته خبرداري ورکړې ده چې د تونس په پایتخت کې د مارکیټونو ته نږدې د امریکا سفارت دغه خبرداري په دې خاطر ورکړې ده چې د احتمالي برید د غواخونو په اړه یې رپورټونه ترلاسه کړي دي. په تونس کې د تیری میاشت راهیسې چې ځانمرګ برید شو اضطراري حالت اعلان شوی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د اسلامي دولت پر ضد ډله به بریالی سي او تر هغه وخته پورې چې هغه خپل د کار دوره پوره کوي د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به زیات پرمختګ وسي. په دې اړه به نور جزئیات متي الله عابد وړاندې کړي.
د امریکایي راډیوي شبکې ان پی آر سره په مرکه کې ښاغلی اوباما وویل چې د داعش ډله ډېر ناکاره او بې معنا تنظیم دی او یوازنی تاوان چې امریکا ته رسیږي هغه به دا وي چې دلته د خلکو د ژوند لاره او قدرونه اغېزمن کړي.
دا هم ډیره مهمه ده چې موږ مسلو ته په خپل نظر ګورو. نو موږ ویلی شو داعش داسې کوم قوت نه دی چې امریکا به تباه کړي، داسې کوم صنعتي قوت هم نه دی چې موږ ته به کوم ګواښ متوجه کړي یا به ووسي. خو دوی موږ ته یوازینی ضرر چې رسولی شي هغه زموږ خلکو او ولسته ده چې به ویره ورته په زړه کې واچوي.
یو کال نه زیات وخت کېږي چې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د یاغیانو خلافې د بمبار اجازه ورکړې وه. د هغې نه پس تر ننه د اطلاف الوتکو قریب 9000 بریدونه کړي دي او د ولسمشر اوباما په وینا چې د داعش ډلې 30% منطقې د لاسه ورکړي. خو داعش اوس هم د سوریې او عراق د لویو خاورو په شمول په ډیرو خاورو قبضه لري چې د سره په امریکا دا انتقاد کیږي چې د داعش سره سمه مقابله نه ده کړې او د ولسمشر اوباما نه غوښتنه کیږي چې ځمکني قواوې هلته واستوي. ولسمشر اوباما د ان پی آر اډیو ته وویل چې دا انتقاد په ځای ځکه دی چې موږ چې د داعش خلاف څومره څه کړي دي هغه نه په سمه توګه خلک نه دي خبر شوي، نو ځکه پښتنې راولاړې دي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
پرون د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو په شمالي لیري پروتو برخو کې درې راکټ لګیدلې دي چې د ځان او مال خساره یې اړولې. دغه راکټونه د لبنان لخوا راغلي دي. راکټې برید څو ساعته وروسته هغه نه وسو چې د حزب الله مشر د دمشق د جرمانه په سیمه کې په هوایي برید کې وژل سو. اسرائیلو د راکټې بریدونو په بدل کې د لبنان پر جنوب باندې د ټوپ ډزې کړې دي.
ویل کېږي چې هوایي برید چې د ازبله یو مشر سمیر کنتر پکښې وژل سوی د اسرائیلو کړی دی. کنتر دېرش کاله د اسرائیلو په زندان کې و. هغه په 1999 کې د درو اسرائیلیانو د وژلو په تور ونیول سو چې پکښې یوه څلور کلنه ماشومه هم شامله وه. نوموړی په 2008 کال کې د بندیانو د تبادلې د یو موافقې پر اساس آزاد سو.
د انډونیزیا په مرکزي سیمه کې یوه کښتۍ ډوبه شوې ده، پکې سل کسان او عمله سپاره وو. د ژغورنې عمله وایي چې تر اوسه یې تر 9 ډیرو کسان ژغورلي دي. د ژغورنې هلې ځلې پرون پیل شوې او نن هم ادامه لري. 8 کسه هم ورک دي او تر اوسه پورې د 3 کسانو مړی پیدا شوي دي. کښتۍ د شنبې په ماسپخین د اوبو څپو چې لوړوالی 15 متره ته رسیده ووهله او ډوبه یې کړه.
او د هند سترې محکمې د استناف د محکمې غوښتنه چې یو تنکۍ ځوان په بند کې وسطي رد کړې ده. دغه تنکۍ ځوان د هغو شپږو کسانو په ډله کې و چې په 2012 کال کې پر یوې نجلۍ جنسي تیری وکړ. سترې محکمې نن د دوشنبې په ورځ حکم وکړ چې د هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ د یاد شوي کس بند د 3 کاله څخه زیات تمدیدېدای نه سي. 15 کسه نور په بند محکوم سو. او شپږم کس چې په هغه وخت کې د 18 کالو د اصلاح دپاره په 3 کاله بند محکوم سو، خو اصلاحي بند د هند قوانینو پر بنسټ یوازې 3 کاله یي. نوموړی ځکه د نورو په شان په زیات بند محکوم نه سو چې د 13 کالو نه و. د ډیلي د ښځو کمیسیون سترې محکمې ته درخواست ورکړی دی چې څوی متهم چې اوس د 16 کالو دی په بند کې وساتي.
درنو ویډیوونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل، خو سپورتي خبرم لا نه دی اوریدلې. متیولا عبد د سپورتس د خبر سره په استډیو کې دی. عبد صف ستړی مشي
من نو شبجان د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا باندې دوی مسلسل لګیا دي کوشش کوي چې په افغانستان په داخل کې یو تلویزیونی چینل داسې پیدا کړي چې هغه د افغانستان او د زمبابوې چې کومې کرکټ سیالۍ په شارجه کې دي هغه افغانستان کې په ژوندۍ بڼه وښيي. دوی د نړیوالو تلویزیوني چینلونو سره هوکړه امضا کړې دي او موافقه شوې ده. حتی چې د پاکستاني چینل سره هم خبره پخه شوې ده، هغوی د لوبې په ژوندۍ بڼه پاکستان کې ښيي، خو لوبې د افغانستان دي او په افغانستان کې اوسه پورې چینل نه دی پیدا شوی ورته چې هغه په افغانستان کې د افغانستان لوبې وښيي. نو دا یو غټ سوال هم دی، چیلنج هم دی چې لوبې د افغانستان دي کېږي په شارجه کې او افغانستان کې اوسه پورې کوم چینل دته نه دی تیار شوی د کرکټ بورډ سره چې موافقه وکړي. نو داسې دی چې دغه تجارتي مسله ده او خبره د پیسو یې عموما چې موافقه وشي چې څومره پیسو سره حاضرېږي چې افغانستان د کرکټ بورډ سره په دې باندې امضا وکړي چې دغه لوبې موږ په افغانستان کې د دې هغه حقوق یا رایټس چې ورته وایي د پیسو مقابل کې اخلو. پاکستان یو چینل اخیستی دي، په هند کې یو چینل اخیستی دي، په نورو ځایونو کې. نو افغانستان ټیم مشهور دی، خلک غواړي، خو دا چې افغانستان او د چینل او د افغانستان د کرکټ بورډ منځ کې کومې خبرې کېږي دا ولې نه دي کامیاب شي، دا یو سوال دی. بل د افغانستان کرکټ ټیم وزدستي لګیا دی، هلته تمرین لوبې کوي. هغه ورځ د یو کلب سره چې هلته اماراتو کې دی هغه ګټلې وه، نن یو بل کلب سره لوبې کړو هغه هم وګټلې. نو افغانستان ښه تیار دی دې لوبو ته. اصغرستان اگزی د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان هم ویلي دي چې هغه بریا چې موږ په زمبابوې کې ترلاسه کړې زمبابوې مقابل کې، نو هغې به دوام بندې به په شارجه کې هم دغه 15 یورځنۍ او 2 ورځې لوبې هم دا به هم ګټو. افغانستان ته به په نوي کال کې یو نوی زیری وایو. د نوي زیری او ښه زیری
په هیله.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
او سم پامو کې د روان خبرونه لمړي رپورټه. د هلمند والی د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ او زیاته کړه چې له یادې ولسوالۍ نه په دفاع کې د افغان ځواکونو له لورې د دولت ګڼ شمېر وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښته ده. پامو کې په حق لید عزیز الله پوپل رپورټ ده.
د هلمند په شمال کې یو امنیتي مقام د نمونه شول په شرط آشنا رادیو ته ویل چې د سنگین ولسوالۍ تاسیسات له پرون ورځې راهیسې دوه ځله د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تر سختې جګړې وروسته لاس په لاس شوي او اوس حکومتي قواوې پکې ځای پر ځای دي. که څه هم په سنگین ولسوالۍ کې د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه کره شمېره لا هم نه ده روښانه، خو یوې باوري امنیتي سرچینې امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې 28 تنه امنیتي سرتیري او 40 تنه هم د دولت وسلوال مخالفین د سنگین په جګړو کې وژل شوي دي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی چې د خپل ولایت د ورسیو امنیتی پیښ په اړه یو خبري ناشته نن په لشرګا کې خبري کولې، وویل چې د ولسوالۍ ټول تایسات دمګړې له حکومتي قواو سره دي او دوی له مرکزی ادارې سره په ګډه د خپل ولایت د امنیتی ګواښونو پر ضد د نوو اقداماتو د عملي کولو په حال کې دي.
ولسوالۍ د سنگین حالت د مخاوتونو ځای په ځای دي. ګوښ په تر مختص خبري اصل ته دوکمن بازی عملیات شروع کړی وو، لکن ولسوالۍ په خپل ځای ده. دانش په مغل ته بازی عملیاتونه درلودو، سه دوکمن ته هم درنو تلفات ته اوښتي دي. ولسوالۍ کاملا د دولت د تسلط لاندې ده.
له بلی خوا څخه د هلمند امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د سنگین ولسوالۍ ته افغان کمانډو او هوایی ځواکونه استول سوي او د محل په یاد ولسوالۍ کې د دولت د وسلوار مخالفینو پر ضد ځپونکي عملیات پیل کړي. د هلمند والی شاغلی رحیمی په نننی خبری کانفرنس کې د خپل ولایت د سقوط په اړه پیښ سوي ګواښونه هم رد کړه او د خپل مرستیال او د ولایتي شورا د ځینو غړو خبرې په دې باب د هغوی شخصي نظرونه وبلل. د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د هلمند او یاسلنه جغرافیا د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده او د هلمند مرسیال والی بیا په ویلي کې هلمند د سقوط د ګړنګ پر غاړه بللی وو. سره لدی چې د سنگین او ځینو نورو شمالي ولسوالیو د امنیتي حالت په اړه د چارواکو نظرونه سره ویشلی دي، خو د حقیقت موندنې او عیني حالت د بیان لپاره د خبریالانو تاګ د سیمې لري والی او ځکني ماینونو ناممکن کړی دي.
خو دا ولسوالی لکه څنګه چې مهم ولسوالی ده، د دولت په سطح باندې ستراتیژیک ولسوالی ده، لوی ولسوالی ده، دشمن هم په همدغه اندازه باندې توجه ورته کوي. نو که چیرې دولت توجه ورته ونه کړي، تازه دمې قوتونه رانیسي، امکان لري چې ولسوالی د ستونزو سره مخامخ شي.
پر همدې مهال د سنگین په گاونډ کې د گریش ولسوالۍ د زمبیلی، میرمنداب او د ادم خان له سیمو څخه حکومتي قواوې پر شاسوي او د ولسوالۍ په چار چاپیر کې په مهمو سیمو کې خپل کمربندونه پیاوړي کړي. د گریشک ولسوالۍ امنیه قمندان اسماعیل خپلواک وایي چې د سنگین له نامنیو سره د گریشک ځینې برخو کې هم نامنیو زور اخیستي، خو دوی په دفاع کې چمتووالی لري.
زموږ پر میرمنداب او زمبولي ساحه باندې خپل تهدیدونه او عملیه زیاته کړلې. په تکتیکي کمیشنی مو وکړه چې موږ هغه ساحه باید بده وکړو چې د گریش امنیت پکې خوندي شي، گریش ته ضرر ونه رسیږي.
په ولسی جرګه کې د هلمند استازي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د نامنیو اساسي عامل د دې ولسوالۍ لپاره د خیالي پولیسو تشکیل دی چې لیکل سوي 900 پولیس دي، خو موجود یې یوازې 115 لسانه دي. هلمند د جغرافیایي موقعیت له پلوه د ټول افغانستان لسمه برخه جوړوي. ځای خلک په دې باور دي چې نشي توکي د هلمند سند اوبه او معدنونه درې نور هغه عوامل دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د هلمند امنیت له پرلپسې ګواښ سره مخ کړی دي.
د اوونه تر او ورځي په اونیکی
د آزادۍ رادیو پیغام هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریده. د افغانستان پاکستان ترمنځ د نیمه حکومتي باسونو په لړۍ کې نن د دواړو هیوادونو د پارلمان غړو، د مدني ټولنې استازو او یو شمیر چارواکو ګډون کړی وو او د دواړو ملکونو استازو ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باید د بې اعتمادۍ فضا له منځه یوړل شي او صادقانه همکاري وشي. رحیم ګل څاروان په حقله رپورټ لري.
په همدې یو میاشت کې دننه دا دوهم ځل دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مدني ټولنې استازي او ځینې چارواکي په خپلو کې سره کښېني او د دواړو ملکونو پوځا د بحث ترڅنګ پلازمینو کابل او اسلام آباد ته دا پیغام رسوي چې دواړه ملکونه د صادقانه کار وکړي او روان تاوتریخوالی دی له منځه یوسي. کابل نن د ټرک 1.15 ناستې کوربه و. په دغه ناسته کې چې عنوان یو له پولې هاخوا، پکې د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو، د پوځ متقاعد جنرالانو، سیاسي څیړونکو، ژورنالیستانو او د بهرنیو هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې وه. په کابل کې د انګلستان سفیر کرن پیرس وویل د پاکستان په نسبت افغانستان د نامنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دی او له طالبانو سره سوله که د پاکستان له لوري راځي یا د طالبانو او افغان حکومت د مخامخ خبرو، خو باید ژر د سولې بهیر پیل شي.
که تاسو همدانن سنگین ته وګورئ، نظامي ال لاره څومره سخته ده. زما اولاندیز به د دې تالار ناستو ته داوي چې هڅه وکړی تر څو اسې ژر د سولې بهیر پیل شي او طالبان سولې ته وبولئ.
افغان لوري پاکستانی لوري ته مخامخ وویل چې هېواد یې باید له افغانستان سره د نامنیو په ختمولو کې صادقانه مرسته وکړي، خو بل لور ته پاکستانی پلاوی وویل چې د بې اعتمادۍ فضا حاکمه ده او باید دواړه ملکونه د فضا له منځه یوسي.
And we come here with a mix of this delegation.
مونږ دلته لیوه داسې پلاوی سره راغلی یو چې پکې سیاستوال دي، د پاوز متقاعد جنرالان دی، ځینې خبریالان دی، هدف داده چې سره کینو یو بل ته ریښتینی وغږیږو.
شاکوان مذاکراتو لپاره دغه شکشو مذاکرات ډیر ضروری ترسو اغا لار هواره کی، ځکه په دې کې آزاد خبره کېدلی شي، بې طرفه خبره کېدلی شي.
دا ناسته چې د سیمه ایز امنیت لپاره هم وه، پکې د دواړو هیوادونو پخوانیو متقاعد جنرالانو هم برخه اخیستې وه. دوی ویل چې د پوځونو ترمنځ همکاري پکار ده.
دلته طبي مختلف خلک دي، تاولې د لاته متقاعد جنرالان دي، زموږ خواته مثلا زه ناستوم، زموږ په نظامي لیاز البته دا نظر دی چې د دواړو نظامي قوتونو ترمنځ یو تفاهم، یو لیدنه کتنه، یو ارتباط وي.
په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وویل د خلکو ترمنځ د اړیکو زیاتېدل د بې اعتمادۍ فضا منځ وړي.
تر څو پورې چې دواړو ملکونو خلق یو بل ته نږدې شوي نه، نو دولتونه که ډېر کوشش وکړي نو دا هغه ثمر نشي اخیستی چې څنګه دا پیپل ټو پیپل کانټیکټ نه کیږي. او چې خلک یو ځل یو بل ته نږدې شي نو بیا دولتونه دا خلک یو بل نه جدا کولی نشي.
د یو اشاره پنځم ټرک دا ناسته د دوران بنسټ او په پاکستان کې د سیړنې او امنیتي زده کړو مرکز لخوا دایره شوې وه. دغو بنسټونو ویل چې مدني ټولنې د خپل رول ولوبوي.
کردار د سیول سوسایټي هم دا کړی چې دواړو حکومتونو دیوي چې تاسو د کوم پخوانی سیاست یې غپریدي.
تر دې وړاندې د دسمبر په لومړیو کې هم ورته ناسته په کابل کې دایره شوې وه. دوی وایي داسې ناستې به زیاتې شي او د خلکو ترمنځ د خبرو او ډیالوګ زمینې به برابرې کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې د پنځو کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحته وي او آینده یې روښانه.
د افغانستان په کچه د پولیو 19 تازه پیښه په کونړ کې ثبت شوه. روغتیایي چارواکي وایي چې دغه ماشومه د چپې درې په ولسوالۍ کې موندل شوې. ذبیح الله غازی پاک له رپورټ راکوي.
د پولیو تازه پیښه د کونړ په یو داسې سیمه کې ثبت شوې چې ماشومان د تیرو 15 کالو راهیسې له واکسینو محروم دي. نږدې 2 کلنه مروه د چپې درې ولسوالۍ په کوټکی کلي کې پلج لاندې ستلې ده. کونړ کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق نظامی امریکا غته ویل
د چپې درې د کوټکی د کلی اوسیدونکو ده چې دغه هیڅ واکسین تر اوسه نه دی اخیستی او د نو واکسینو اخیستو په وجه کې دغه یو پولی مثبت واقع ده او دا بیرته به بر ټولو مرم داسې مایو پاید.
نوموړی وایي په دغه ولسوالۍ کې وسلوالې ډلې د واکسینو مخالفت کوي چې هر کمپین 3000 ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې کیږي.
دلته یو تعداد وسلوالې چې هغه زمونږ د واکسینو ممانعت کوي او که دغه ماشومانو ته دغه وسلوالې اجازه ورکړي چې واکسین واخلي نو پاینده کې به دغه سپیخو قرباني کیږي نه.
دا په روان میلادي کال کې د کونړ په کچه د پولیو دویمه پیښه ده چې ثبتېږي. اوس مهال د کونړ په اتو ولسوالیو کې ځینې وسلوالې ډلې د واکسینو مخالفت کوي چې له کبله د کونړ نږدې 4000 ماشومان له واکسین نه محروم دي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي تر هغې چې امنیتي حالات نه سم شوي د پولیو واقعیت د کمیدو نه دي.
د واکسین ګروپونه نشي کولای چې هلته لاړ شي او ماشومانو ته پولیو وکړي، نو حکومت دی باید د امنیت پراوستلو کې جدي ګامونه واخلي تر څو د پولیو واکسین د هیواد ګوډ ګوډ ته ورسیږي.
د واکسین کوم دفتر چې په کونړ کې دی دغه کولای شي چې دغه ستونزه له منځه یوسي. په لاغه سیمو کې چې څوک واکسین نه کوي نه پرېږدي، دوی د جرګو د لارې نه، د قومي مشرانو د لارې نه کولای شي چې دغه ستونزه له منځه یوسي.
سکل په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمیره 900 ته ورسېده چې تیر کال دغه کچه 28 وه. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
زه نوروز منګلیم، د کرکټ ملي لوبډلې توپ وهونکی. درنو هیوادوالو، د پولیو له ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلن نه ټیټ ماشومان واکسین کړئ.
بیرغ زموږ جیکرو پنړی کې اتلانو زموږ قهرمانانو زموږ قهرمانانو بریام مبارک شاه زړورو افغانانو زموږ قهرمانانو زموږ قهرمانانو
قدر من اوریدونکو د ټاکنو د قانون لمخې په ټاکنیز نظام کې اصلاحات راوستل د چا دنده او صلاحیت دی. ولسی جرګې نن د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو تشکیل او صلاحیتونو په اړه د جمهور رئیس فرمان رد کړ. ولې ولسی جرګې د ټاکنیزو کمیسیونونو په حق له د جمهور رئیس فرمان رد کړ؟ دا او نورې ورته پوښتنې د خبر اترو گفت شنود د نن ماخام په خبرونه کې میلمانه ځوابي. تاسو نه هیله کیږي چې د فیسبوک په باندې موضوع درته لیکل شوی ده، په هغه کې هم خپل نظر او پوښتنې ولیکي. همدارنګ د ټلیفون د شمیرو له طریقې هم کولای شي چې په مستقیمه توګه موږ سره په خبرونه کې په تماس شي، میلمانه به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. دا و د خبر اترو گفت شنود د نن ماخام د خبرونه موضوع، خو اوس په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
موټرسایکل سپور یو ځانمرګ برید کوونکی نن په بګرام کې د افغان بارنیو ځواکونو ګډه ډزمه په نښه کړې ده او لږ تر لږه شپږ بارني سرتیري وژلې دي. د هلمند والي د سنګین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړی دی او زیاته کړه چې د یادې ولسوالۍ څخه په دفاع کې د افغان ځواکونو له لورې د دولت ګڼ شمېر وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا وښتې ده. د ژغورنې عمله او د څارې وډله وایي چې د سوریې شمال لویدیځ زولې ته د ادلیب په ښار کې د روسیې په هوایي برید کې چې د یکشنبې په ورځ کړی دی لږ تر لږه پنځه دېرش کسه وژل شوي دي. دا ښار د سوریې د حکومت د مخالفینو په لاس کې دی. په تونس کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت پرون امریکایانو ته خبرداری ورکړی دی چې د تونس په پایتخت کې د مارکیټونو ته نږدې د امریکا سفارت دا خبرداری په دا خاطر ورکړی چې د احتمالي برید د ګواښونو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي. په تونس کې د تیرې میاشتې راهیسې چې ځانمرګ برید وسو استرالي حالت اعلان شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د اسلامي دولت پر ضد ډله به بریالۍ سي او تر هغه وخته پورې چې هغه د خپل کار دوره پوره کوي د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به زیات پرمختګ وسي. ولسمشر اوباما دا خبرې د ان یا رادیو سره په یوه ځانګړي مرکې کې کړې دي چې نن د دوشنبه په ورځ خبر اسوه. د انډونیزیا په مرکزی سیمه کې یو کشتی ډوبه شوی ده. په کشتی کې سل کسان او عمله سپاره او د ژغورنې عمله وایي چې تر اوسه پورې تر نه دېرش کسانو پورې ژغورل شوي دي. د ژغورنې هلې ځلې پرون پیل شوې او نن هم ادامه لري. اته اتیا کسه اوس هم لا درک دي او تر اوسه پورې د درو کسانو مړې پیدا شوي دي. او پرون د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو په شمالي لیرې پرتو برخو کې درې راکټ لګیدلې دي چې د ځان او مال خساره یې اړولې ده. دغه راکټونه د لبنان لخوا راغلل. راکټي برید څو ساعته وروسته له هغه نه وسو چې د حزبلا یو مشر د دمشق د جرمنا په سیمه کې په یو هوایي برید کې وژل سو. اسرائیلو د راکټي بریدونو په بدل کې د لبنان پر جنوب باندې د توپ ډزې وکړې. ویل کېږي چې هوایي برید چې د حزبلا یو مشر سمیر کنتر پکې وژل شوی دی اسرائیلو کړی دی.
درنو ویدونکو پورتو نیم ساعت خبری خبرونه لپاره راټول کړي مطالب او خبرونه مده او چې خبر شو او اوبدل تاسو لاندې شی بو کې د تاریخ پرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریدل مهیروي او په سیبه د خبر اترو گفتشونو د خبرونه هم وري چې ولسی جرګي د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د جمهور رئیس اشرف غنی فرمان رد کړي. ولې د جمهور رئیس فرمان د ولسی جرګي لخوا رد شو د دې پوښتنې ځواب او د نورو پوښتنو ځوابونه د خبر اترو گفتشونو د نن مخم په خبرونه کې اوري. تر بیا الله ماشي.
رادیو